پیښور کې د شپې 11 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سر ټکی د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیاتي استازو له حکومت غوښتي چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ په بیجنګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلې دي. د خیبر ضلع د محصول او مالي ادارې چارواکي وایي حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بي اسناده ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي داسې معلومیږي چې هغه چاودنه چې د غزې په یو روغتون کې سلګونه کسان وژلي اسرائیل نه ده کړې. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیاتي استازو له حکومت غوښتي چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی د اکتوبر پر 14 په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې وکړي. له دوی څخه ځینو مشالډو ته ویلي شاوخوا 2 کاله وشول چې منتخب شوي حکومت تر اوسه پیسې نه دي ورکړي. د باجوړ د ناوګۍ تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن وایي حکومت نه پیسې او نه هم دفترونه او ګاډي ورکړي دي. د زیاته کړه چې له همدې امله د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو سیاسي حیثیت ته نقصان رسیدلی دی.
د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه خطل او داغي وجه دا ده چې د دې سات څه وسایل نشته دي چې د عوامو خدمت وکړي.
په خیبر پختونخوا کې بلدیتي انتخابات په 2021 او 2022 زیږدیز کلونو کې په 2 پړاوونو کې شوي ول. د قبایلي ضلعو خلکو په لومړي ځل په دې ټاکنو کې خپل استازي منتخب کړي ول. دا استازي وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د خیبر پختونخوا د گورنر د کور مخې ته به پرلت ووهي. د خیبر پختونخوا تیر حکومت په بلدیتي قوانینو کې بدلون راوستی خو اوسنی نگران حکومت وایي دا غي د عملي کولو واک نه لري. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ په بیجنګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلې دي. دواړه مشرانو دا لیدنه پرون د بیلټ اند روډ فورم د نړیوالې همکارۍ په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال کړې. وزیر اعظم کاکړ پر خپل ایکس پاڼه د هغه ملاقات یو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر سره د ترهګرۍ ختمولو پر هڅو د سیمه ییز امنیت د روسیې او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتولو او د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له پاکستان سره د تجارتي اړیکو پراخولو خبره کړې ده. د روان کال په مې میاشت کې د پاکستان د هغه وخت حکومت اعلان کړو چې له روسیې څخه په 1 لک ټن خام تیلو بار یو بیړۍ د سمندر په للارې کراچۍ ته رسیدلې ده. پاکستان دا مهال له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په وروستیو کې په هغه هیواد کې د تیلو به زیاتې شوې چې ورسره ګرانی هم سیوا شوې ده. د خیبر ضلع د محصول او مالیه ادارې چارواکي وایي حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بې اسناده ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. چارواکو زیاته کړې تر رجسټریشن وروسته خلک کولی شي د ګاډي په پخوانیو قبایلي سیمو کې وکاروي. د خیبر د اکسایز اینڈ ټیکسیشن یو افسر محمد خالد پرون مشالډو ته ویل چې د ګاډو ته به پیښور او نور بندوبستي علاقو ته د تګ اجازه نه وي. بلخوا امین اشتلګوند ملکن د بیژن پر ولز غږ کړی چې خپل ګاډي د حکومت سره نه راجستروي. د امین اشتلګوند یو ځایي مشر ایوب شاړي تیر ماښام په منګور کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ګاډو د راجستریشن په ترڅ کې حکومت غواړي د ملکن له ولسا د مالیو یا ټکسونو وصولولو خپل پلان عملي کړي. خو په سواد کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکو ویلي دوی ته امر شوی چې په راتلونکو 4 میاشتو کې د بې اسناده موټرو د راجستریشن چارې بشپړې کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي داسې معلومیږي چې هغه 14 چې د غزې په یو روغتون کې سلګونه کسان وژلي اسرائیلو نه ده کړې. نوموړي دا خبره هم نن اسرائیلو تر سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې کړې. ولسمشر بایډن زیاته کړې هغه څه چې د لیدلي داسې انګیري چې پر روغتون حمله اسرائیلو نه بلکې د ده په وینا هغې بلې ډلې کړې ده. بلخوا د غزې روغتیا وزارت چې حماسي اداره کوي ادا کړی چې پروختون کې مرګ ژوبله د اسرائیلو د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې شوې. اسرائیلي پوځ دا تور رد کړی او ویلي دی چې د اسلامي جهاد په نوم یوې فلسطینای وسلواله ډلې پر روغتون راکټ داغله دی خو هغه ډلې هم دا تور رد کړی دی. اوس یو اخیرنی خبر د کرکټ درکو چې د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند په چینای کې د نیوزیلند او افغانستان لوبډلو ترمنځ سیالي روانه ده. دغه لوبه روانه ده. نیوزیلند اول بیټنګ وکړل او افغانستان ته د 209 منډو هدف کې خود. افغانستان دا مهال بیټنګ کوي او په تقریبا په 2 اوورونو کې شپږ رنزونه یا منډې جوړې کړې دي او هیڅ یو لوبغاړی نه دی سوځېدلې یا اوټ شوی. د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګی تاسو خبرونه اوریدل په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د قبایلی ضلع د بلدیاتی حکومتونو منتخب غړو دوی ته د حکومت لخوا د ترقیاتی کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ورکول کېدو پر ضد د اکتوبر پر 14مه احتجاجي مظاهره وکړې.
نه فنډ ملاو شو، نه دفتر شته دی، نه تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډي شته دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل.
په سوات کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن ادارې ویلي په ملکن کې د بی اسناده یا نان کسٹم پیډ گاډو راجسترول پیل کړی دی. خو د سوات د کاروباریانو اتحادیې یو مشر وایي حکومت غواړي له دې لارې د ملکن له خلکو نه د ټیکس اغستلو پلان عملي کړي.
د دې پارت کې بدل ته موږ ته ټیکس را ننوځي، کسٹم به را ننوځي، بیا به موږ ټیکس چې دی دا به پاره طریقه باندې بیا موږ حکومت له ورکو.
او پرون د اکتوبر 14مه د غربت د خاتمې نړیواله ورځ وه، په دغه توګه ولمانځل شوه. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو یو مدني فعال وایي د دې سیمو خلک جنګونو او ناامنیو زخته ځپلي دي.
دلته کې یو جنگ راغلو، ترګري راغله، دلته کې یو چې کوم روزګار وو، کاروبار وو، د خلکو اجې ته ډېر زیات نقصان ورسېدلو.
هیله ده له مشال رډیو سره اوسه. اوس پراشو رپورټونو ته. په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلي ضلع بلدیاتی استازي وایي خپل خلک ترې پرمختیايي کارونه او د قانوني اسنادو د تصدیق لپاره لاسلیکونه غواړي، خو دوی فنډ او اختیار نه لري چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کړي. د استازو پرون په بیلابیلو قبایلي ضلعو کې احتجاجونه کړي، پرون نه بلکې د اکتوبر پر 14مه کړي دي احتجاجونه کړي دي. حکومت د مالی پنګو اختیاراتو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا تیر منتخب حکومت د یو قانون په ترڅ کې د بلدیاتی استازو اختیارات کم کړي ول، خو موجوده نگران حکومت په قانون کې بلدیاتی استازو د پیسو ورکولو لپاره یو ترمیمی آرډیننس د خیبر پښتونخوا گورنر ته لیږلی دی چې تر اوسه نه دی منظور شوی. زموږ خبریال شانواز ترکزی له ځینو بلدیاتی استازو سره خبرې کړې دي او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم،
د اکتوبر په 14مه د قبایلي ضلعو بلدیاتی نمائندگانو غوښتنه کړې حکومت ته ورته پنګې ورکړي چې دوی پرې د ولس لپاره ترقیاتي کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او وی ول په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی، خو بیا هم دوی وایي ورسره ځینې اختیارات نشته. ولې شاوخوا دوه کال وشو چې نه ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پنګې ورکړي. دا باجاور د ناوګي تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال رډیو ته وویل
نه فنډ ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریئر ته هم ډیر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل، او دا غي وجه دا چې د دې سات څه وسایل نشته دي چې د عوامو خدمت وکړي.
خبر پښتونخوا صوبه کې بلدیاتی انتخابات دوه مرحلو کې شوه. اولنی انتخابات په 19 دسمبر 2021 او د دویمې مرحلې انتخابات په 13 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامی حکومتونو د ترمیمي قانون 2019 د لاندې شوه چې پکې د ضلع مېر یا ناظم څوکۍ ختمه شوې وه. ولې تحصیل کلیوال او د خارګوټو ناظمانو نمونه چیرمینانو ته اړولې. دا اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوي. د دغه سیمو منتخب وغړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغلته به دوی د ترقي کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاولی خان مامون وایي د دوی سیمه کې باید د مقامي حکومتونو لخوا ډیر کارونه وشي، خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپله خوښه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یاره زمنګ د کوڅې مسله دا، زمنګ د اوبو مسله دا، یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې، یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا. هم موږ ته پند نه ملاويږي او نه را ته پند ملاو شوې ده. نو کو پند موږ ته ملاو شو نو زمنګ مسله به حل شي. بل خبره دا چې تر د وسه پورې نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې موږ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامې خبر راځي پکې د پارمبې خبر پکې راځي او هغه مخکې خو به داسې و چې هغه دستخط مملکانو کولې اوس یې هغه په موږ پسې راوړي زمونږ دستخط کله قبلېږي او کله نه قبلېږي زمونږ سره سټامپ هم نه وي
په 2019 کې د شوي ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی به په خپله خوښه کومې پانګې نشي خرڅولې بلکې دغه پانګې به د کومشتری انتظامیې لخوا خرڅېږي تر دې علاوه ډېر داسې اختیارات چې د منتخبو غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمي قانون کې ترې اخیستي وو په مهمندو کې د پنډیالي د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینې کنوینر مجید الله مومند مشال ریډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی
آئندہ لاح عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی داغه په سطح باندې زمونږ یو گورننګ کونسل له او داغه مشترکه دا موقف ته چې زمونږ دا مطالبات دیتا کتنه و نکړې شي نو موږ به د احتجاج ته دوام ورکو او نیکس به زمونږ د لاح عملی چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو او داغه ورستو به کډبیاون د مطالبه ته نو نه کتلې شي نو غیله به موږ د درنې شکل ورکو
د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت په سرکاري پانه یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی په کنګران حکومت لیکلي د ضلعي تحصیل کلیوال کونسل او د خارګوټي کونسل به خپل فنډونه وي او دغه ترمیم صوبای حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیږلی و نگران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته ولې د خیبر پختونخوا گورنر تر هغې وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازت نه وي ورکړی دغه قانون نشي منظورولی په تیر وختونو کې د نگران صوبای حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلي او د هغه ځای ورته اجازه لا هم نه ده ملاو شوې شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان لخوا د سرکاري راز افشا کولو په قضیه کې عدالت ته ورکړل شوی یو بیان مخې ته راغلی دی. په بیان کې په عمران خان تور پورې شوی دی چې د 2022 په اپریل کې د غد حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راتلو نه پس نوموړي په امریکا کې د پاکستانی سفیر خفیا مراسله د سیاسي ګټو او پرپوز د فشار لپاره کارولی وا. عمران خان دا مهال سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی او پلټنې ورسره روانې دي. د اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي.
په پاکستانی رسنیو کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان عدالت ته ورکړې بیان په حق له بحثونه روان دي. د عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي خلاف په ځنګړي عدالت کې د سرکاري راس ښکاره کولو په تور د مقدمې اورېدنه روانه ده. په دوی تور د چې هغه وخت په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا را لېږل شوی خفیه مرسله یې سایفر یې ښکاره کړې او د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارولې ده. اعظم خان په خپل بیان کې ویلي دي چې د سایفر په ښکاره کولو په امریکا د خپل حکومت ختمولو تور لګولو دلار عمران خان وغوښتل چې د فوج په مشرتابه فشار راوړي او د خپل حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي. خو د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د دې بیان هیڅ قانوني حیثیت نشته. په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د ژورنالیسټانو د سوالونو په جواب کې هغه وویل
قانون شہادت آرڈر یہاں تک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس
د شہادت قانون وایي چې کسوک ته پولیس په بند کې وي یا بل چک اوچت کړي وي نو د هغه د بیان قانوني ارزښت نه وي. اعظم خان خود عمر موده اغوا او د ځای ځای کې پته نه لګیدا. بل خبره ده چې داسې بیان په لاس لیکل کیږي گواه خبرې کوي او د مجسٹریټ په وړاندې لیکي. د اول نه پټایب شوی بیان دستخط کول او د مجسٹریټ نه دستخط اخیستل څه قانوني حیثیت لري؟
مجسٹریټ سے سائن کرا لیے اس کی کیا لیگل ویلیو ہے؟
عمران خان او شاه محمود قریشی په دوی لګیدلی تورن ردوی او په دې مقدمه کې په ضمانت تخلصېدو غوښتنه هم کړې ده. اسلام آباد های کورټ عمران خان د ضمانت په درخواست فیصله محفوظه کړې ده خو اورولې نه ده. د سایفر په کیس د اعظم خان د بیان د اثراتو په اړه په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل
دوی واده معاف گواه جوړم دی او دوی یو بیان ورکړم نو هیڅ سره بیا لکه کوربریشن کیږي چې نور څه داسې ثبوتونه به پیدا کولی چې کوم د دې بیان سره سمېخري فیر ټرایل کیږي دې موقع باندې نو هغه خو مشکل اخکاری چې د اعظم صاحب دا بیان سره غورځي پدې کې ځکه چې دې کې ډېر لکه لوب هولز خو پکشته ټولو کې لوی ادا چې دای خاندان والا په خپل لکه وی چې دای نشته دی چې غیب شي ویډیو پای کې یو اف آی آر هم کړو.
خو سرکاری وکیل په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان د ضمانت درخواست اوریدو په موقع په 14 اکتوبر عدالت ته وویل چې اعظم خان په خپله خوښه چېرته لاړو او بغیر د کوم دباو نه په خپله مرضۍ د مجسټریټ په وړاندې بیان ریکارډ کړی دی. د دا هم وویل چې د سرکاري راس ښکاره کولو سزا د 14 کاله قید نه واخله تر مرګ پورې کېدی شي، ځکه عدالت باید د عمران خان د ضمانت درخواست منظور نه کړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا حکومت او په پاکستان کې د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونو سوسو وره د حکومت په ختمولو کې د بهرني سازش تور رد کړی دی. د عمران خان خلاف په سایفر کیس کې د اعظم خان نه علاوه 28 ګواهان نور هم دي چې د خفیه مرسلې لیکونکي او هغه وخت په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید هم پکې شامل دی. نور مهم ګواهان د داخله چارو سیکرټریان نسیم کوکر، آفتاب اکبر دورانی، ډاکټر حسیب عزیز، ساجد محمود، فیصل نیاز ترمیزی، نومان بشیر، محمد اشفاق او حسیب گوہر دی. راشد خٹک، مشال لڈیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پاکستان نگران حکومت د احتساب قانون د بحالولو لپاره سپریم کورٹ کې یو درخواست جمع کړې ده. د پخوانی چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ عدالت د سپتمبر پر 15 هغه قانون ځنډولې او د شهباز شریف مشرۍ پخوانی حکومت له پارلمانه د احتساب قانون کې بدلون منظور کړی و چې له مخې د احتساب اداره د منتخب استازو پر ضد تر 50 کروڑ روپو پورې د درغلیو د تورونو مقدمې نشي اورېدی. د دې موضوع تفصیل له شانواز ترغزی ورو.
وفاقي حکومت د نیب د ترمیمونو د بهالوړو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړې. نگران وفاقي حکومت په دغه درخواست اوریدنه لپاره د سپریم کورټ 2 هفتې وخت غوښتل دي او ویلي دي چې دوی د دغه درخواست سره ځینې نورې خبرې هم شاملول غواړي. حکومت د تیر جمعې په ورځ په عدالت کې درخواست ورکړو. پارلمان چې تیر کال په اپریل میاشت کې د احتساب په قانون کې ترمیم کړو، هغه په 15 سپتمبر تیر چیف جسټس عمر عطا بندیال د یو بل جج په ملګرتیا سره ختم کړو. حکومت خپل درخواست کې لیکلي د پارلمان قانون سازي کله هم عدالت نشي ختمولی، باید دغه قانون سازي واپس بحال کړی شي. تیر کال اپریل کې د هغه وخت منتخب حکومت ته وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د پارلمان نه د احتساب په قانون کې ترمیم منظور کړو چې پکې ویلو د 500 کروڑ روپو پورې د مالی درغلیو د تورنو پلټنې او نور عملیات په احتساب بیورو نه کوي، بلکې دغه کارونه د وفاقي تحقیقاتي ادارې په شمول ځینې نورې ادارې کوي. د اکتوبر په 14 سپریم کورټ د پارلمان نه منظور شوی د یو قانون پریکټس اینڈ پروسیجر معنی عمل او کاروای 2023 هم بحال کړو. همدا قانون د سپریم کورټ 8 کسیز جرګه کې 13 میاشتو کې نامنظوره بللې. نو آیا داسې هم ممکنه ده چې د عدالت د دغه منظوره شوي قانون په مثال د نیب قانوني ترمیمونه هم بحاله کړي؟ مشال رادیو همدا پوښتنه د قانون پوه او د پېښور های کورټ وکیل علي ګوهر دورانی نه وکړه.
استعمال دی شی د اختیار هدا پوری چې پارلمان سره اختیار شته چې اغا قانون سازی وکړي په یو ایشو باندې، بیا سپریم کورټ اغا قانون سٹرائک ڈاؤن کولې نشي، نه اغه هدا پوری بالکل دغه زنجیر استعمال دی شی.
په خوانی وزیر اعظم د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان دغه قانوني بدلون نزد عدالت کې مقدمه کړې و ویلي دي سره به د درغلي او ځینې خلک د سزا نه بچي او دغه قانون د انساني حقوقو په ضد هم دی. د جمعې په ورځ نگران وفاقي حکومت د دغه عدالتي فیصلې عزت نظر ثانی یا د بیا کتنې درخواست ورکړو، خو د اکتوبر په 14 هغه درخواست په دې وجه واپس اخیسته چې دوی پکې نورې ځینې خبرې او قانوني حوالی هم اچوي او په 15 ورځو کې به درخواست واپس عدالت ته ور وړي. د سپریم کورټ د فیصلې عزت نه یوازې د وفاقي حکومت درخواست داخل شوی، بلکې یو تن چې عبدالجبار نومیږي هم عدالت ته ویلي سپریم کورټ په 15 سپتمبر د آئین د ځینې مادو ضد فیصله ورکړې او هغه ګڼي داسې چې عدالت د ملکي وګړو د منتخب پارلمان د قانون سازۍ ضد تللی دی. یاد دوي چې د سپریم کورټ د دغه فیصلې وروسته چې پکې د نیب ترمیمي قوانین کلدم ګرځولي په ترڅ کې د ټولو هغه غړو چې په آئینی څوکیو منتخب شوي وو لکه د قامی او صوبایي اسمبلی وغړي، وفاقي وزیران، وزیر اعلیګان او نور ور باندې چلیدونکي مقدمه یو وار بیا شروع شوې وي. چشمیر د احتساب بیورو په وینا شاوخوا د زرو نه زیات دی. په دغه تنانو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، شهباز شریف، یوسف رضا ګیلانی، شاهد خاقان عباسی، راجا پرویز اشرف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم شامل دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا لیولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په ملکن ډویژن کې د بی اسناد یا نان کسٹم پیډ گاډو په مقامی کچا اندراج یا رجسٹریشن پیل شوی دی. د گاډو اندراج کونکو ادارې ایکسایز اینڈ ټیکسیشن د ملکن ډویژن مشر وایي د روان کال د سپتمبر پر څوارلسمه د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټي په غونډه کې فیصله شوې وه چې په صوبه کې چلیدونکي ټول بی اسناد گاډي باید له حکومت سره راجستر شي او ځکه نو دوی اوس دا چارې پیل کړي دي. خو د سوات سیاسي مشرانو او ځینې سوداګر وایي چې دوی د گاډو د غندراج نه مني ځکه چې په خبره حکومت په دغه بهانه د سیمو کې ټیکسونه لګول غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په کانجو او مټک کې د اکتوبر اوولسمې نیټې نه هغه ګاډي چې د تیرو سو لسیزو راهسې دې سیمه کې بغیر کاغذونو چلیږي او ورته نان کسټم پیډ ګاډي وایي د اندراج عمل شروع شوی. په اولنۍ ورځ یو سل لس موټرو اندراج شوی. کانجو کې د ضلع سوات اکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر نثار خان په دغه اړه مشال ډېډو ته وایي چې دوی ته څلورو میاشتو کې د سوات نان کسټم پیډ ګاډي چې شمیرۍ اندازه تن تر څلوېښت زره د اندراج کولو امر جاری شوی. دا کې به د کبان نه جوړ شوي ګاډي چې په مقامي توګه ورته کټ وایي اندراج نه کوي. د اندراج طریقه کار په اړه نثار خان مشال ډېډو ته وویل
طریقه کار دا دی چې یو سړی کم سړی ګاډي دغه کوي، رازګي پروفایلنګ کوي، نو به راشي شناختي کارت به ورسره خپل ګاډي به ورسره یو باغ چې کم دی د بارګین نه رسید راوړي چې باغې کې به د انجن چې اس اس نمبر وي بس دغه طریقه ده جی. او را به موږ ولدلته یو فارم ډکي او ارجنوي سي پاغه باندې ځان فارم ډکي زمونږ انسپکټر به دغه بیا انجن چې اس اس وګوري چک پکې او اپس کې باغې ته موږ بیا ان ډي پی نمبر الاټ کو.
کانجو کې د منګوري اوسیدونکو شاهد خان وکیل چې خپل موټر اندراج ته راوسته وایي چې دغه عمل ته په دې توګه په خن نظر ګوري چې دغه ټول ګاډي به د حکومت سره پر ریکارډ راشي.
دا ګاډي چې ریجسترډ کو دغه په نوم باندې شو خدا نه خواسته سبا دې کې څه جرم کیږي، جرایم کیږي یا بل څه داسې ایکټیویټي د چاپی قرض راوځي، پیسې راوځي، نو کس په معلومي، ګاډي به معلومي، نو حکومت ته او ټول ادارو ته بل ډیره اسانه چې هغه ملزم کیپچر کی.
په مرکن ډیویژن کې نان کسټم پیډ ګاډي کال 2013 کې هم په مقامي توګه اندراج شو او شمیرې یو لک شل زره وه. اوس بیلابیل ادارې وایي چې دغه شمیره تر څلور لکه پورې رسیدلې. د رجسټریشن یا اندراج په عمل د سوات با سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیې مشرانو سخت ټکونه کړي. په دا اړه د ضلع سوات تجارتي اتحادیې ویان د پښتونخوا ملي پارټۍ غړی او سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود وایي چې دوی موجوده اندراج یا رجسټریشن مسترد کوي.
په کار داره چې یو کار یو نوی قانون چې کله ډیویژن ته یا یوې علاقې ته راځي باقاعده طور باندې د هغه علاقې مشران به په اعتماد کیلي او بیا به د هغې نه بعد هغه قانون بدل ته نن نافذ کیږي. نو دلته که دا ګاډي چې څومره دي دا تقریبا دومره ګاډي نه دي. د دې په اړه کې به دلته موږ ته ټیکس را ننوځي، کسټم به را ننوځي، بیا به موږ د کسټم ټیکس چې دی دا به په هره طریقه باندې بیا موږ حکومت له ورکو.
د مرکن ډیویژن اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې مشر جاوید خلجی وایي چې سوات، کوزدر او ملکنډ ضلعو کې د اندراج عمل شروع شوی، نورو ضلعو کې به هم کوي او مقصد یې دغه ټول ګاډي پر ریکارډ راوستل دي. دا ټول اندراج کولو عمل کې حکومت د چانه څه قسمه پیس نه او دغه فیصله د خیبر پختونخوا په اپیکس کمیټه غونډه کې شوی.
غټ مقصد دا دی چې د دې ګاډي پر ریکارډ کې راشي او کو سوالا چونکی کله کله د لا اینڈ آرڈر سچویشن هم راځي، چرته واردات وشي یا کرایم وشي په ګاډي کې، نو کو هغه پرس خو بیا زمونږ لکه انویسټیګیشن والا ته ضرورت یې نو چې هغه بیا ٹریس کیږي چې دا ګاډی په کومه ضلع کې ڈاکومنٹ شوی دے او د دې مالک سره او کو پرس کده کې سیل اینڈ پرچیز شوی دے نو د دې موجوده مالک څوک ته او سابقه مالکان څوک او بل سرکار کو پرس کا چونکہ زیادہ مسئلے دا فیڈرل گورنمنٹ سره دی دا کسٹم والا نو کا ہوئی پرس کا سکیم لانچ کول وړ یا دا وړ نو چا ہوئی سرم فگر ڈیٹا ور سره ذہن کی چی ٹوٹل دومره ویکل دی
دا پاکستان قائمی اسمبلی کال 2013 کې یو قانون پاس کړو چې ورته 25م عین ترمیم نوم ورکړی شو او د هغه تر سوري لاندې په خوانی قبایلی سیمه او ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختم کړی شو او دې سمو کې باقاعده ټیکس لګولو امر جاری شو خو بیا د خلکو په احتجاج ٹیکس لگول پنځه کالا جون 2023 پورې اوزنډول شو جون 2023 کې یو ځل بیا دیو کال لپاره جون 2024 پورې د غسیمونه ټیکس نه غستو فیصله قومي سملې کې وکړې شو خو کسٹم پکې شامل نه ده اوس حکومت هڅه کوي چې دې سمو کې ګرځیدونکي بغیر کاغذونو گاڑی قانوني کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په خیبر ضلع کې هم اوریدونکو د نان کسٹم پیډ ګاډو د رجسٹریشن چارې پیل شوې دي د خیبر د محصول و مالی ادارے چارواکو د اکتوبر پر ولسمه یعنی پرون مشال اډو ته وویل چې حکومت غواړي په دې ضلع کې د ټولو غیر قانوني گاډو کوایف جمع او مالکانی په ګوته شي چارواکي وایي تر رجسٹریشن وروسته خلک خپل گاډي یوازې په قبایلي ضلعو کې استعمالول شي او بندوبستي هغو ته یې نشي بولې د خیبر ضلع ولس دې کار ته خوشاله دي او هیله ښیي چې پترس کې به د نام نه پیښې هم کمې شي لسمې د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ ورو
د خیبر د محصول و مالیه ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن افسر محمد خالد د اکتوبر په 18 نیټه مشال او ریډیو ته ویل چې دوی د نان کسٹم پیډ یعنی د مالیه جمع کولو پرته خیبر ته راوړل شو گاډو کوایف را جمع کولو او ثبتولو عمل پیل کړای
د دې مطلب دا دی چې دا گاډي کوایف او گاډي چا سره د مالک صوبې هغه لبا باقاعده دلته مونږه په دې کمپیوټر کې یو سیستم شروع کړی دی چې کله دې ته رجسٹریشن میلو شي نو زموږ چې څومره د نوي ضلع دی د وزیرستان راوالی ملکان ډیژن پورې د لس دولس ضلعو کې د غاډي ګرځېدای شي دا کاغذ سره او هیڅ قسمه اداره باغ نه ودري د حکومت په دې کې بنیادی مقصد دا دی چې یو خو حکومت به دا علم وشي چې دلته څومره این ډی پی ګاډي دي کوسار له دغې په قانوني طریقه باندې بیا رجسٹریشن کې نو هغه تعداد به ته معلوم وي
دا ګاډي له ډېر پخوا راهیسې د افغانستان نه پاکستان قبایلي ضلعو او ملکانډ ته په زرګونه شمېره کې په غیر قانوني لارو له بغیر کسٹم ډیوټي یا محصول جمع کېدو راوړل کېده په دې ورستو کې په تیرا باډا او خو شاسیمو کې امنیتي ځواکونو په سلګونه نان کسٹم پیډ گاډي په خپل ولکه کې خستي وو او دوی په خپل د رسک ویلی وو چې دای د امنیت په خاطر نیولی او د بدامنۍ په پیښو کې کارول کیږي د خیبر ضلع د تاجر یونین مشر علی محمد پردی وای چې دوی په تیره بدمنې کې ډیر زپل شوی او نان کسٹم پیډ گاډو سبتولو سره بورته رعایت میلاو شي او وسلوال به هم په بریدونو کې نشي کارولای
نو دا علاقہ ډیر پسمانده پاتې شوې ده زمونږ دی علاقې خلکو له ډیر غټه فائدہ ورسیږي یو خو چې کم گاډي ورسره دي هغه به رجسٹر شي حکومت ته به فائدہ شي او عوام ته به شي بل غټه خبره دا ده چې په دې نان کسٹم پیډ گاډیو کې به تخریب کاری او دغه شان نورې نورې کارونه به پکې کېدل نو هغه به کم شي ځکه چې هغه به الډی رجسٹر شي نو دې سره به چې کم دی د علاقې خلکو ته ډیر غټه فائدہ ورسیږي ځکه چې دا زمونږ مسله وازه که چې زمونږ به کم په علاقه کې به خلکو گاڑی واغستل خو دا غي به چې کاغذ نه نو هغه به کور کې ولاړو نو هغه به چې کم دی ورو شو خو هغه به استعمال کې نه راتلو
د خبر د محصول و مالی ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکي وای چې د دغې ضلع هر تن په خپل شناختی کارت باندې په جمرو دفتر کې خپل گاډی رجسٹر کولی شي او لاغې نه پس به بیا یوازې په قبایلي ضلعو کې چلولی شي او په خبر او نورو بندوبستی ضلعو ته نشي بوتلای فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو اور دن کو زمون دنن وزید خبرونو مهم خبر ته وای ما د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع بلدیاتی استازو حکومت غوښتي چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی د اکتوبر پر 14 په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجي مظاهره وکړي. له دوی څخه ځینې مشال لوی ته وویل چې شاوخوا دوه کاله وشول چې منتخب شوي خو حکومت تر اوسه نه پیسې او نه هم دفترونه او ګاډي ورکړي دي. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات په 2021 او 2023 کلونو کې په دوو پړاوونو کې شوي ول. دا د بلدیاتی حکومتونو استازو ویلي که غوښتنې ونه منل شي نو د خیبر پختونخوا د گورنر د کور مخې ته به پرلت ووهي. د خیبر پختونخوا تیر حکومت په بلدیاتي قوانینو کې بدلون راوستی خو اوسنی نگران حکومت وایي چې د هغو د عملي کولو یا د هغه بدلون د عملي کولو واک دوی نه لري. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم منورالحق کاکړ په بیجنګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دي. دواړو مشرانو د لیدنې پرون د بیلټ اینډ روډ فورم د نړیوالې همکارۍ په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال کړې. وزیر اعظم کاکړ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روسیې له ولسمشر سره د ترهګرۍ ختمولو پر هڅو د سیمه ییز امنیت د روسیې او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتولو او د افغانستان پر مسله خبرې کړي دي. د خیبر ضلع د محصول و مالی ادارې چارواکي وایي حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بی اسناده ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. چارواکو زیاته کړې تر رجسټریشن وروسته خلک کولی شي دا ګاډي په پخوانیو قبایلي سیمو کې وکاروي. بلخوا په سوات کې هم دا چارې روانې شوې دي خو هلته بیا عوامي نرسلګون په خلکو غږ کړی چې خپل ګاډي له حکومت سره نه رجسټروي. دوی وایي له دې لارې حکومت غواړي چې د ملکنډ پر خلکو مالی یا ټیکسونه ولګوي. خو په سوات کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکو ویلي دوی ته امر شوی چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې د بې اسناده موټرو د رجسټریشن چارې بشپړې کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي داسې معلومیږي چې هغه چاودنه چې د غزې په یو روغتون کې یې سلګونه کسان وژلي اسرائیل نه ده کړې. نوموړي دا خبره نن اسرائیل ته سفر په ترڅ کې د هغه واد لوزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې کړي. بلخوا د غزې روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي دا کړي چې په روغتون کې مرګ ژوبله د اسرائیلو د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې شوې ده. او په د هند په چینای کې د نیوزیلینډ او افغانستان ترمنځ د 500 ورځې نړیوال جام سیالیو په لړ کې مقابله دا وخت روانه ده. نیوزیلینډ لومړی بیټنګ کړی دی. افغانستان ته د 209 منډو هدف ټاکلی دی. افغانستان دا مهال بیټنګ کوي. 8.2 اوور شوي دي. 28 رنز جوړ کړي دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس پر شو یوې بلې موضوع ته. د غزې چارواکي وایي د اکتوبر پر 18 په یو روغتون کې په حمله کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. فلسطیني چارواکو د حملې پلا پر اسرائیلی پوز اچولی خو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه تور رد کړی او ویلي دي چې د دوی عسکر په دغه پیښه کې لاس نه لري. دا حمله په داسې مهال شوې چې امریکایي ولسمشر جو بایډن نن اسرائیل ته رسیدلی. د رویټرز ایجنس د رپورټ مهمه برخې له فرخندې اسد اورو.
د غزه د صحت چارواکي وایي د اکتوبر په 18 په یو روغتون په حمله کې په سلګونه فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. فلسطینی چارواکي وایي پر دغه روغتون اسرائیلي عسکرو حمله کړې خو اسرائیل دغه تور ردوي او وایي دغه یوه بمی چاودنه وه. چارواکو په پیښه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو ویره هم خودلې. د دغه پیښې وروسته نن د اکتوبر په 13 امریکایي ولسمشر جو بایډن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په الاهلی العرب روغتون چاودنې غمجن کړي. نوموړي ویلي د دغه پیښې سم د سروستي د اردن شاه عبدالله او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کړي او خپل د کامی سلامتیا ډلې ته یې امر کړی چې د دغه پیښې د نوعیت په اړه معلومات راټول کړي. د دغه پیښې وروسته د ولسمشر جو بایډن اسرائیل او اردن ته سفر لا زیات پیچلی شوی دی. فلسطیني چارواکو د غزې د روغتون د دغه حملې ذمواري پر اسرائیل اچولې. بلخوا اسرائیلي چارواکو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړی دي. دغه پیخه پر غزه د پراخو اسرائیلی حملو پر مهال مخې ته راغلې ده. فلسطینی مشر محمود عباس دغه حملې وروسته د امریکایي ولسمشر جو بایډن سره خپل پلان شوی ملاقات منسوخ کړی او له دغه وروسته د اردن شاه عبدالله هم د ولسمشر بایډن سره هغه سرمشریزه لغوه کړي چې ټاکل شوی و د مصر، فلسطین او امریکا مشران پر دغه مسله د خبرو لپاره یو ځای کړي. په دغه حمله کې 1500 کسان وجل شې شوی دی. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو ویلی په غزه کې وسوالو پر دغه روختون ابرید کړي او د دوی عسکر په دغه پیخه کې لاس نه لري. بلخوا له دې وړاندې تیرونه اسرائیلو د غزې له شمالي برخې څخه سباندې 1 میلیون وګړو ته چې د غزې نیمایي آبادی جوړیږي تر ممکنه حمله مخکې د وتلو امر کړی دی. رویټرز اجانس لیکي د اسرائیلو د امر هلته د بشري ناورین ویره پیدا کړې ده، خو حکومت یې ویلي دي چې د دوو لویو سړکونو په اوږدو کې د خلکو د وتلو پر مهال د هغوی د خوندیتوب ضمانت ورکوي. په همدې حال کې زرګونه خلک د اکتوبر په 14 د غزې له شماله ووتل او د راپورونو له مخې د غزې 1 میلیون اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودي دي. بلخوا نړیوالو هیوادونو د غزې پر روغتون د حملې غندنه کړې او پر دواړو خواوو یې د اوربند غږ کړی. دا تر هغې وروسته ده چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 10 په اسرائیلو د ګڼو توغندیو یو ناڅاپي برید وکړ او بیا یې وسلوال اسرائیلو ته واوښتل، چې تر هغې وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې هیواد یې د جنگ په حالت کې دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د افغان خزو د کونو فعالانو د یو پرانیستي لیک لاره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د پاکستان حکومت کانې کړي چې هلته میست افغان کډوال نه زوروي. دا خط پرون پر ټولنیزو شبکو هم خپور شوی. تر دې وړاندې پاکستان کې میست افغان خبریالانو د هغه واد لن محالي وزیر اعظم انور حق کاکړ څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې دوی دې نشړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای پورې په دې هیواد کې میست بې اسناده کډوالو ته وخت ورکړی چې ووځي. د پاکستان حکومت دریځ لري چې په دې هیواد کې د نامنې پیښو د مخنیوي لپاره دا کار اړین دی. تفصیل زموږ د خبريالې په دې رپورت کې.
د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پورز د یو پرانیستي لیک په استولو سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې، له دغه سازمانونو غوښتنه ده چې پاکستان د قانې کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو ډله هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. د دې ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشیانو کوټرش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتنه شوې ده چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه شوې چې د زیانمنونو کارمندانو د توقیف او په زور ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي.
دا دغه لیک په دوام کې راغلی دي چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې پرتی دي او ډېرې کوربه هیوادونو کې د بیا میشتیدو په وروستیو پړاوونو کې دي. خو د لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي، نیونو، فزیکی ځورونې، اړینو خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسی او جبري شړلو سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دي دوی ته د پیژن پاڼې، کارتونه او د اوسېدو موقتي جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د بشت افغانانو اساسي حقونو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې میشتو نقلونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه له دغه هیواده د وتلو وخت ورکړی دی. زرغون احمدی چې د بشری حقوقو او فعال ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي راډیو ته ویل له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندېښمنه ده.
امیدوارم چې زودتر مشکل حل بشه
او موږ چې د ستونزې ژر تر ژره هواري شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدلو هیڅ لار نه لرو. چې دا د دې سبب کېږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل مو شي، او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چې زموږ اصلي هدف د کومه لار لرو په اوس سرګردان حالت کې پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې یې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د افغان بندیانو د مدافع وکیل منزی کاکړې ادا کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته دی.
بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډومکی ویلي افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنوي. د هغه په خبره د پولیسو په ګډون چې کومې ادارې افغانستان تلتون کې افغانان زوروي د هغو پر ضد به ګامونه اخلي. بل لور ته سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه د میشتو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده باید وغځول شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو بهرنیو وګړو ته د نومبر بې اسناده چې کوم بې اسناده دي هغوی ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې ووځي. حکومت وایي دا پریکړه به د هیواد د امنیت له خوالي سره مرسته وکړي. نور حال د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډومکی ویلی دی چې افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنه کوي او د پولیسو په ګډون چې کومې ادارې افغانستان ته تلونکي زوروي د هغو په ضد به کلک ګامونه پورته کړي. نوموړي د خبره تېره ورځ په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې هغه وخت وکړه کله چې د نوموړي څخه وپوښتل سو چې د حکومت د اعلان له مخې چې کوم بې اسناد افغانان د کراچي څخه د کوټې د لارې و افغانستان ته روان دي، هغه په لارې کې د پولیسو لیویزو پر چیک پوسټو باندې درول کیږي او بیا د دوی څخه د پیسو غوښتنه کیږي. نو پر دې باندې نگران الله وزیر امر وکړي چې صوبایي حکومت بنه هوازي د دې ناوړه چلند مخنیوي کوي، بلکې په دې ترڅ کې د تورونو حکومتي کسانو په ضد به ګامونه پورته کړي.
وو هماره مهمان ہیں، اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں،
دومره وخت د مشر تیر کړی دی، اوس په عزت سره دوی خپل هیواد ته د لیږدولو پریکړه سوي ده او ان شاء الله چې څوک هم د دوی سره ناوړه چلن کوي دا غو په ضد به حکومت ګامونه پورته کړي. بل پلو ته په صوبه کې د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو ورسته د ټولنیز ډل لخوا هم څنګه غوښتنه شوی ده چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن ټوله بارني وګړي بیا په خاصه توګه افغان کډوالو ته د نور وخت ورکول سي چې دوی خپل کاروبارونه بیل څه مشکل ختم او خپل کورونه خرج کړي. په دې ترڅ کې د یو غیر سرکاري تنظیم جیو تر سوری لاندې تیره ورځ په کوټه کې په جوړه سوی و دستوره کې ویل سوی دی په کار دی چې د افغانانو په ګډون د ټولو بارني وګړو لپاره حکومت یو پالیسی یا تګلاره جوړ کړي. په دې ترڅ کې د دستوري او برخوال او د شوزو د حقوقو د تحفظ د ادارې یعنی عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی راته وویل چې د کال 2015 راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د رجستریشن کار بند کړی دی.
یو دونه کم وخت وده ماجرین طبقه ته ورکی چې هغه افغان ماجرین دی یا کده نور ماجرین په پاکستان کې موجود دي د دې لپاره ډیر کم وخت ورکړی دی او یو دونی رومر یو کریئټ سولو مطلب یو دونی دغه جوړ سولو چې کم محکمې په دا کې شامل دي هغه د دې پرشا باندې یو عجب سیټ اپ ورته جوړ کی یو عجب کار پر شروع کی لکه یو پولیس محکمه راولړ سي چې اوس پر روډو په چوکو باندې پښتانم درول دي افغانان مطلب درول دي د سره سره بلوچستانم درول دي چې چا په هغه لباس کې موجود دي هغه سره شناختی کارډونه دی غواړي او دا هغه سره پی او آر کارډ غواړي کله چې سره شناختی کارډ نسته او که پاکستانی دی او شناختی کارډ په څه واجب باندې په جیب کې نسته دائم پټانه کې موجود دي او که افغانی دی د سره پوره ډاکومېنټیشن موجود دي دائم پټانه کې دي.
پر دې محل د یا تنظیم مشر او د حکومت بلوچستان په خواني سکتر ډاکټر عمر بابر و مشال ټریډیو ته وویل چې د افغانانو په ګډون ټولو بې اسناد و وګړو ته دي نور وخت ورکول سي.
څوک دلته درې دای څلور دای دا ودل ترشته کوي مې سوي دي
دی داوی کاروبار دی داوی بچن پسکولونو کې سبق وي اغه د دې ځای رواج خو یو بد څه دیغه کوار کړی دی مزمور داخل دی چې دا فیصله په هیڅ کې سوی ده لہذا د دې ډیلی کړی سی پوسپون کړی سی وا بیا دې تیاری وکړی سی د جنج پړتل دی وکړی سی چې کم خلک غیر قانوني تور پر موکم دی داغه د لیستونو جوړ سی اغه ته دی نوټیسز ورکړي ته موکه دی ورکړي چې اغه د ځان صفایي وکړي چې زه الیګل امیګرنټ نه یم دریم دا دی چې د اقوام متحده او د یو این ایس آر چې کوم کنونشنز دي د هغه مطابق دی له دوی سره چلند وشي یعنی د دې جایدادونو دی په دومره وخت کې دوی دا جایداد نشي خرڅولای پرې مې قیمت باندې دي لہذا دوی ته د موکه ورکړای شي
بل پلو ته مې په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه ایو مامور د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالې ډو ته ویلې دي چې د پاکستان د حکومت لخوا دوی ته د بیا اسنادو وګړو د ایستلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي د یادونې وړ ده چې د پاکستان د نگران مرکزی حکومت د پریکړې سره سم به د افغانانو په ګډون ټول بارني وګړي چې بیل څه اسنادو په پاکستان کې استوګن دي هغه به د رواني میاشتې تر یو دیرسمې نیټې پورې پاکستان پرېږدي دغه وروسته د حکومتي چارواکو په خبره چې د بیا اسنادو وګړو په ضد به حکومت مهم یا کمپین پیل کړي او دا خلک به و خپل خپل هیوادو ته ستانه کړي
دا مشال ریډیو دا
د اکتوبر ولسم چې پرون وا د غربت د خاتمې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شو سکه کال د ورځې موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی دی په داسې حال کې چې د پاکستان د قبایلي ضلعو اوسیدونکو له ډېرې غریبۍ سره ټکوي د خیبر ضلع یوې میرمنې مشال لري ته ویلي د ګرانو اقتصادي فشار له امله یې خاوند ذهني ناروغه شوی دی د دې په خبره دوی شپږ ماشومان لري چې پالنه یې ورته ګرانه شوې ده تفصیل دانیسې اجمل په رپورټ کې
دغه د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپل ماسوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او ماسوره دی وشت کلنی انینی بیبی د اکتوبر په شپاړسمه مشال ریډیو ته ویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوو خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو انینی بیبی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې ملګری ملتونه د اکتوبر پر ولسمه د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځي سږ کال د دې ورځې موضوع محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ده ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې سګنې موضوع د انساني وقار لپاره د محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب لړکی د مجموعي لاسرسي غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د محاسبه کار له لارې خلک پیاوړي شي مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري او د ټولو کارکوونکو لپاره فطري قدر او د انسانيت ارزښت وپیژندل شي خو په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په دې سیمو کې د تیرې سیمو دی راهیسي د روزګار او آن چې د دیاړې مقیم ختمې شوې دي او خلک په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکي نظام دا وړوای چې راتراګرې پرمختیایي پروژو نه کېدو او افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالي حالات ورځ تر بلې خرابېږي
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو یو ترګری راغلا د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو کاروبار وو د خلکو هغه ته ډیر زیات نقصان و راسیدلو او بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو کاروبار وو هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نور سیمو ته یوړو نو د هغه سره هم دلته کې په غربت کې مزید اضافه وشوله که تاسو وګورئ چې کوم مخکې د اقوام متحده ملینیم ډیولپمنټ ګول وی هغه هم په داسې ما کې پوره نه شوله بیا سستینیبل ډیولپمنټ ګولز دي د اقوام متحده چې یاره غربت په مون کا مو نو په قبایلی سیما کې که تاسو وګورئ یو غربت کم شوی نه دی بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی
نظام دا ور زیات کړ چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو له وجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوي دي نو موري دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي، وسایل او د روزګار موکې کمې دي او د زیاتې آبادې له وجې هم هر یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی. نړیوال بینک په خپله ویب پاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورټ خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي. ورلڈ بینک سے اتکڑی چپ 2013 کال کی پاکستان کی دو غربت شرح 9.8% وا. په خیبر پختونخوا کې د سوداګریزي خونې یا سرحد چیمبر اف کامرس پوخانی مشر زید الله شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې لومړی د کووید 19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلي سیلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کووډ 19 وکړه زمونږ علاقه چې ده کنه مخکې نه هم ډېره زیاته غریبه وه، دلته خو مخکې هم چې دي کنه داسې انډسټریل اکټیویټي او انویسټمنټ یا کارخانې صنعتونه روزګارونه داسې کاروبارونه چې وو دا دلته دومره ډېر وو نه، نو دلته بې روزګارۍ چې کومه شرح چې وه په پاکستان کې ټولو نه زیاته وه. پاکستان کې فرض کا 1.5% وه یا 10%، نو دلته 14% وه. 90% خلک چې وو دا به د تورخم ته تلل به او یو نه یو کار به یې کولو، یا لوډینګ او ان لوډینګ او کسټم کلیرنس او په دې کې انګیج وو، دوکانونه یې وو یا دغه یې وو. نو هغه اوس بالکل چې دی ختم شو او دا تجارت ډېر زیات کم شوی دی، نو په دې وجه باندې ډېر زیات خلک دې نه مزدور چې دي بې روزګاره شو او ډېر غریبۍ طرف ته لاړه.
په پاکستان کې پرستیو کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هیواد کې د روان کال په سپټمبر کې د افراطي زر شرح 2% نور هم لوړه شوې ده. بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په خپله ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي زر شرح 9.2% ریکارډ شوې ده. په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر خیګړې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر رسوانانو نشو ته مخه کړې.
غربت لکیر شوه بیا هم ډېره گزاره شوه، لاندې به تیس کرخې نه به لاندې تېرېدو. اوس دونه غربت سوا شوی دی چې هغه یو کس ارنینګ واله وي او 15-20 خوړلو واله وي. اوپر نه مهنګایي راله، نو د هر کور بجټ چې دی داسې متاثره شو که اوړه واخلي غوړي نشته، غوړي چې واخلي اوړه نشته. اوس امپیکټ څه دی؟ ګوره خلک نشوله لاړه، آیس له لاړه، خلک خودکشیو ته تیار دي، خلک کرایم له لاړه، کویه دي ته ویلی شي چې غربت کوی تلویدلی یو.
ملګرو ملتونو د غربت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د حکومتونو، سوداګرو او مدني ټولنو ترمنځ نړیواله مرګرتیا د مساوي پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې هیڅوک به شاته او محروم نه پاتې کیږي ضروري ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم قابو عمومي.
تنیسی اجمل رپورٹو د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې په باجوړ ممندو خیبر او تورغر ضلعو کې هغو مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې یو لړۍ پیل کړې ده چې د امریکا او ملګرو ملتونو په څه د پاسه $1 میلیون مالی مرسته جوړ شوې دي. په دې مرکزونو کې کروندګرو ته خول کیږي چې د یو خاص فصل لپاره به ځمکه څنګه او کوم وخت تیاروي، د کښت طریقه به څه وي، فصلونه به له زیان رسوونکو واښو او حشراتو څنګه بچ کوي، او همداراز د فصلونو د بخور او د حاصلاتو ټولولو په اړه هم کروندګرو ته معلومات ورکول کیږي. تربیه اغوستونکي زمیندار د روزنې له دې پروګرام خوښتي او وایي چې د پخوا په پرتله فصلونه ښه شوي دي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پختونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام UNDP د سکم $1 میلیون په مالی مرسته د زم شوي زلو په ګډون په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 4 مرکزونو پرانست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادي مقصد د زمشو او بندوبستي زلو کروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
سلور سنټر ټریننګ سنټر دی دا چې UNDP په تاون سره راشي وي دي. دا یو په تورغر کې ده، یو په ممن، یو په جوړ او یو خیبر کے دے مین مقصد دار جہر دا زمیندار نزدے ردی علاقوں کے دا تربیت و قولا سہولیات پدے کے موجود ہیں زمیندار و تربیتی پروگرام نا دا ڈپارٹمنٹ لانے شروع شیری اب ساتم صاحب سلور پنجہ ٹریننگ شیری پر سینٹر
دا جان محمد پا خبرا پا دی مرکزونو کی کروندگورو تا پا وقت سرا دا فصل لپارا دا زمکی چمتو کولو دا کخت طریقه کار فصلونو تا دا زیان رسون کو وخو و حشراتو مخنیوه دا او بخور دا حاصلاتو دا راتولولو زخیره کولو او بازار مندن پارا روزنور کول کیگی دا ممندو دا شیره کلی کروندگر فیروز شاه هم پا یکغون کی جوړ شوی دا مرکز نروزن تر لحظه کرده دا اکتوبر پا پین لسما دا خپل پتینا دا پیازو دا کر پر محال یه مشال ریدیو سر پا خبرو کی وویل چه دا غیر روزن سره دا فصلونو حاصلات دو چند شوی دی
دیر تجربه را تخوضی دا الحمدلله زکا چه من با مخی بوز غلی خار مثال دا پیاز با و یا با دا مرشکی و که نو آغا با منگ لزمکی سخار که و نو آغا منگ لزمکی نه اوچت جوڑ که چه آغا اوچت جوڑ شنه آغای منگ که اوچ که ار قسم بوز غلی تاسو کاری دا دپکی بکره او بلا دا خبر تجربه داره شی دا زمکی تاسو پا دا غو وای پا ادره پانی بنی آغا جوار منگو کرو دا غوی آغا تجربه بنی نو انشاءاللہ چیز منگا دا پتیو چی مخی بے لکا شل منا که ول کنا تلس منا نو بس آغا وسا تیش منا دیس منا که اغزای
پا دغو مرکزونو کی دا روزنی دا پروگرام کوارڈینیٹر نوید یوسفزی وایی چی پا دغو روزنیس پروگرام کی دا درون الوتکو پا ذریع پا فستنو دا دوائی پاشلو دا نو فستنو دا کر او بازار تا دا لاترسای روزنا هم شاملوی دا دا پا خبرا دا صوبه دا هر اسی مزمکا دا بیلابیلو فستنو لپار مناسب دا دا اکتوبر پا پین لسما مشال لیریو سرا پا خبرو کی یوسفزی دا خیبر زرلی پارا وویل
تاسو تم پتر دا بنگ او دا کی سره دا ډیره وکنه دي بیا موږ سې چرته چې موږ دی لا سن فلاور سیډ مول اور او الوغان او دا ډیفرنت سیډ نور مو کنه دي دا واقعي موږ دې تر لکیرا کې ته څنګه له ټول نه بهترین سن فلاور شوی دی دی ول چې یو لاس نه زیات سن فلاور دې پر ته موږ دا خبر نه ملایږي
د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیلابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدیدو طریقو لپاره دغه مرکزونو ته متوجه شي د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې لاملا د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر از مکا د کر جوګه شوې ده
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقې ډېر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي